مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې شوې دي. د شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبري غړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمې نه په مهم موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو. په لومړي د دې وخت خبرونه وو. ستریم شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر سغدار پرون قومي سملې ته مینی بجټ وړاندې کړی چې پکې د یو سل اویا ارب روپو نوي ټیکسونه لګول شوي دي. د بنو پجانې خیلو کې نن د امنیتي ځواکونو لخوا د یو سیاسي کارکن اجمان وزیر د نیولو او په سیمه کې د نامنه ضد مظاهره شوې ده. او په ترکیه او شام کې د زلزلې له کبله د مړو شو کسانو شمیر له سلویغ زره پورته شوي دي او میلیونونه خلک مرستو ته اړتیا لري. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر سغدار پرون قومي سملې ته مینی بجټ یا کوچنی بودیجه وړاندې کړې چې پکې د یو سل او اویا ارب روپو نوي ټیکسونه لګول شوي دي. د سغدار سملې ته خپل وینا کې ویل چې حکومت جنرال سیلز ټیکس له اولس څخه تر اتل تر یو تر بخنه غواړه موریدونکو اسقدار اسمبلی ته خپل وینا کې ویل چې حکومت جنرال سیلز ټیکس تر اتلس فیصد پورې لوړ کړی دی. نو موړي ویل حکومت کوشش کوي چې داسې ټیکس ولګي چې په غریب او منځنۍ طبقه کم بوج راشي. د نوو ټیکسونو لګولو په دې اړه قانوني مسودې ته د 2023 کال مالیاتي بل نوم ورکړل شوی دی. پرون د قومي اسمبلی او سینټ په غونډو کې د حکومت مخالفو ګوندونو د دې بل مخالفت وکړ او ورسره د دواړو ایوانونو غونډې د جمعې ورځې پورې وځنډول شوې. بلخوا د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په خپل وینا کې په مینی بجټ نیوکه کړې او ویلي دي چې د سره با ګرانی او بیروزګاری نور هم زیاته شي. د بنو پجان خلکو کې نن د امنیتي ځواکونو لخوا د یو سیاسي کارکون اجمان وزیر د نیولو او په سیمه کې د نامنه ضد مظاهره شوې ده. ځینو مظاهره چانو مشال لري تو ویل چې امنیتي سرتیرو د فروری په 15مه د عوامي نېشنل ګوند ځایي کارکون اجمان وزیر لجاني خیل منډې گرفتار کړ او لزان سره بوته. دوی وایي چې وزیر سره جرم کړی وي نو عدالت ته دی وړاندې کړل شي. د پښتون ژغورني غورځنګ یو ځایي مشر او د مظاهرې یو ګډونوال لطیف وزیري نن مشال ریډیو ته په دغه اړه وویل.
په لکه کې چې کومه ناامنی یو ځل بیا خوره شوې ده، خلکو کې ویره او ترس خوره شوې ده. د دې خلاف ځایي خلکو احتجاج راوړ کړی دی چې دلته کې مزید مونږ په خپل خاوره باندې امن غواړو، ژوند غواړو، سوکالي غواړو، مزید په دې خاوره باندې وینه تویول نه غواړو.
د جانخیلو پولیسو او امنیتي ځواکونو د اجمن وزیر د نیولو پاړه سندې ویلې. د خیبر پختونخوا په ګومل پونتون کې د هلکانو او جنکوز د کونکو له کلاسونو پرته په یو ځای کې ناستو یا ګرځېدو بندیز لګول شوی دی. د پونتون انتظامی لخوا پرون په جاری کړل شوی حکمنامه کې زده کونکو ته ویل شوی چې د پونتون په سړکونو یا میدانونو دی له یو ځای ګرځېدو یا ناستې ډډه وکړي. د ګومل پونتون ویاند راجا عالمزیب نن مشال لیډو ته دغه خبر پخلی وکړ او زیات ته کړه چې پونتون دغه ګام له څه قسمه ناخوشګوارې پیښې څخه د بچ کېدو لپاره پورته کړی دی. البته نوموړي په دغه اړه نور سپیناوی ونه کړ. ټاکل شوی چې د پاکستان د بارنو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د جرمني په میونخ کې کېدونکي امنیتي کانفرنس کې ګډون وکړي. دا کانفرنس د فروری له 14مې څخه تر 16مې پورې دوام لري. د پاکستان د بارنو چارو د وزارت لخوا نن په خبر پاڼه کې ویل شوی چې بلاول بوټو زرداری به په دې کانفرنس کې ګډون کوي. البته واضح نه ده چې نوموړی به په کومه نیټه جرمني ته روانېږي. په ترکیه او شام کې د زلزلې له کبله د مړو شو کسانو شمیر له سلویغ زره پورته شوی دی او میلیونونه خلک مرستو ته اړتیا لري. په عین حال کې په شام کې د یاغیانو تر ولقې لاندې سیمې ته د مرستو رسولو لپاره نوې لاره پرانستل شوې. د ملګرو ملتونو د یولسو ټرکونو قافله د فروری په 14مه په باب السلامه سرحدي نقطه شام ته داخله شوه چې بیا د دې هیواد شمالي برخې ته ورسېده. د وروستو لاغې چې دمشق په دې راضي شو چې ملګري ملتونه د مرستو رسولو لپاره د دوی پوله وکاروي. ژغورونکو کسانو له زلزلې اته ورځې پس ځینې کسان ژوندي د راپرېوتو ودانیو له ملبې راوستي دي. او د پاکستان سوپر لیگ په ترڅ کې نن د کراچۍ کینګز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ لوبه ده. ټاکل شوی میچ به د پیښور په وخت 9:30 بجې په کراچۍ میدان پیلېږي. د شلوریز کرکټ په دې ټورنمنټ کې پرون ملتان سلطانز کوټا گلیڈیٹرز لوب ڈلی تا پا نهو وکټو ماته ور کړی ده. داو د دې وخت اوردونکو خبرونه مو ورده ک را سره ملګری پاتې شوې نو په دغه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم اوریدئ. په داسې حال کې چې پاکستان اقتصادي بحران سره مخ دی، وفاقي حکومت د 170 اربع روپو اضافي ټیکسونو لګولو منظوري ورکړې.
مړه باندې 500 روپو وړه مې زما ضرورت کېږي، بس موږ دې ته نشو رسېدی، مخکې بس کوو یار.
د بنو پجانې خېلو کې ځایي خلکو د یو احتجاجي لاریون د لارې د نیول شوو سیاسي فعالانو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده.
په لکه کې چې کومه ناامني یو ځل بیا خوره شوې ده، خلکو کې ویره او ترس خوره شوې ده، د دې خلاف ځایي خلکو احتجاج راوړ کړی دی.
د سند صوبې له کراچۍ او حیدرآباد زندانونو څخه نور 170 افغان کډوال پرون افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
پدی افغانانو کی پری گل بی بی هم شامل و د کمی خاون په 15 دسمبر په کراچۍ کې وپات شوی وو.
د سیمه نړۍ نه هم را پورنو تبصری لرو تر پای د مشال ریډیو فروز. روزم ګړوم به موجوده د پاکستان وفاقي حکومت د نوو ټیکسونو لګول لپاره وړو کې بجټ یا منی بجټ وړاندې کړی دی. حکومت په دې بودیجه کې د 170 اربع روپو ټیکسونه لګولي چې په خبره یې د غریب او متوسط طبقې پر خلکو به بوج ناراضي. د خزانه وفاقي وزیر سګډر پرون قامي سملې ته د منی بجټ وړاندې کولو پر مهال وویل چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF سره د خبرو په ترڅ کې د مالیاتي بل لارې کابینې د 170 اربع روپو اضافي ټیکسونو لګولو منظوري ورکړې ده. دا چې په دې بجټ کې پر کومو شیانو ټیکسونه لګول شوي او پر عام ولس به د دې څه اثرات وي، تفصیلي له کراچۍ د نیاز علي خان پر راپور کې.
په بجټ کې د ټیکسونو ل زیاتولو وروسته ل شپې نه وخته مرکزی حکومت د تیلو بیې هم لوړې کړې دي. د پېټرول یو لیټر 2.40 روپۍ ګران کړې شوې چې قیمت یې 202 روپۍ او د ډیزل یو لیټر قیمت کې 83 روپۍ زیاتولو سره قیمت یې 288 روپو ته ورسید. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د فروری په 15 په قامي سملې او سینټ کې منی بجټ وړاندې کړو او وی ویل چې د 2023 په فاینانس سپلیمنټري بل کې نور ټیکسونه لګوي. نوموړي ویل چې په یاد بجټ کې به په سیګریټو، مشروباتو، وفاقي اکسایز ټیکسونه زیات شي. ګران بیا موټران او لګجري یا د شوق نور شیانو باندې جنرل سیل ټیکس د 15% پورې د سیوا کولو پریکړه شوې او بیا د سیمټو یو بورې ل 15 تر 100 روپو پورې نور ګرانوي. اسحاق ډار ویلي چې هڅه کوي چې داسې ټیکسونه ولګوي چې د کومو نه چې غریب او د کم آمدن خلک لږ تر لږه تر بوج لاندې راشي او د روزنۍ استعمال پر توګو نور یا اضافي ټیکسونه ونه لګولې شي. په پاکستان کې عام ولس چې د ګرانۍ سره مخ دی وایي چې د نوي ټیکسونو سره به مالی ستونزې نورې هم سیوا شي. په کراچۍ کې د یو شخصي ادارې کارکونکي لیاقت خان وایي په وسنۍ ټیکسونو د تیلو بیو په زیاتولو خپه دي او وایي چې د غریب ژوند به نور د تکلیف سره مخ شي.
خامه 20,400 روپۍ تنخواه ده او په دې کې گزاره ډیره ګرانه ده. ولی چې نن سبا IRS حکومت چې کم ده پیټرول ریټ بڑھاوی، مهنګایی ډیریږي. پیټرول ریټ چې نما مخکې لګېدل 3,000 روپۍ پیټرول، اوس سبا لګي 6,000 روپۍ پیټرول لګي. بیا کور کرایه ده، بیا نور مسایل دي، بجلی بل دی، دا ټیکسونو په مخ زیاتی کې بجلی یونټ بڑھاو شوې، دغه یونټ بڑھاو دي، ګیس یونټ بڑھاو دي. او حکومت له پکار ده چې غریب عوام لپاره سوچو کې او کم سے کم دله ریلیف ورکړي. لګا دا وشې مونږ عام عوام لکه ریلیف ورکړي ده، ټیکسونه چې لګي نو په غټو خلکو لګي، نقصان خو بیا غریبانو نه نو بس.
د پاکستانی رسنیو راپورټونه دي چې جنرل سیل ټیکس له 15% څخه 83% ته په اضافه کولو او د هوایي جهاز ټیکټونه، بوره، شربتونو باندې د ټیکس له زیاتولو سره به د ملک په خزانه کې 110 اربع اضافي روپۍ ترلاسه کړي شي. په کراچۍ کې د چمبر مشر طارق اسد وای په ملک کې بهرنۍ زری مبادله ذخیره انتهایی ټیټی کچې ته تللې وه او د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د پور د پروګرام وروسته دا تمه وه چې ټیکسونه به سیوا کول کیږي او هم داسې وشوه.
ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ ایسی پالیسی اڈاپٹ کی جائے.
دی وای ضرورت د دې خبرې دی چې داسې پالیسی راوړې شي چې له کابل صنعت کارخانه بیرته بحال شي، د ګیس او بجلی بیو ته دې پاملرنه وشي، په خاصه توګه په صنعتونو کې، او که زری مبادله را نغلا نو زمنګ زری مبادله ذخیره به نور کم شي،
هماره ذخایر مزید کم ہو جائیں گے.
اسحاق ډار ویلی چې د نړیوالی مالیاتی ادارې IMF سره د خبرو په ترڅ کې د فائنانس بل لاري کابینه 170 اربع روپو اضافي ټیکسونو لګولو منظوري ورکړې ده. لدې تر څنګ جنرل سیل ټیکس د 15% ته پورته کړې شوې. په پیښور کې میش اقتصاد پوها خبریال طاهر امین وای لدې وسنی بجټ سره به د ګرانۍ تر څنګ بیروزګاری نور زیاته شي.
د سره به د مهنګایي یو نوی طوفان نزي، ولې چې تاسو کو وګورئ نو عام شیزونه لکه د خوراک اوړو شو یا رج شو یا چاو دالونه شو، داسې قسم شیزونه باندې هم دغه ولګي ټیکسونه ولګي، نو لازمي خبره دغه به په اسان کیږي. اینڈ کنزیومر تھا اوغب گرانی گی رکھی گی بہرحال دا ایم ایف شرائط تھی او دا پورکی چکم دا ریوینیو گیپ تھی یدی پورکلو پر دا ضروری ہم دا
بلخوا پا کراچی کی اقتصاد پوہا خبریال وکیل رحمان وائی حکومت کا بجٹ کی دا ورزنی استعمال پر توگو ٹیکس نہ لگولے خو بل لور تا دا تھیلو بائی سیوا کڑی شوی چلا عمل بائی ورزنی توکی پا خپلا گرانی شی نموڑے وائی پاکستان چلا سخت اقتصادی مشکلات سر مخو خدا ٹیکس نہ با دا ملک پر معیشت نور بوج زیاد کڑی
پدی کے سا شیزونه دا سیدا خوراک بنیادی ضرورت شیزونه دی چاغه د دینه مستثنا ساتلی دی او چونکی بل طرف ته چ دینم پټرول قیمتونه سیوا کیږي بجلی او گیس ریټونم سیوا شو نو دغه په وجه باندې دا شیزونه چ دینه دامه متاثر کیږي او بیا د کشن عام شیزونه چ دینه دغه هم ټول قیمتونه سیوا شي زکه چې جنرال سیلز ټیکس چ دینه هغه یو فیصد سیوا شو گرانی چ دینه مخ کې نام دی وخت کې تقریبا سالانه 30% فاو شاته دا سرکاري چې د دې مینی بجټ په وجه باندې با دا نورم سی واج
د اقتصادي چارو کار په هانوایي حکومت چې د نړیوالې مالیاتي ادارې له شرطونو پوره کولو سره به اوس پاکستان ته پور ورکړي شي چې د مل اقتصاد با سخت طرف روان شي او لا دیوالیه کې دوه سخه به بچ شي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارٹ فون لرے گٹ اتری اخیستے شے
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ اکے
بیا تاسو زمون ٹولے جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی راپورونا
او ریدلے کتلے او لستلے شے
مشال ریڈیو دا سیو لکے
MASHAALRADIO
او ہم دا اوستری گٹ پورتا کے
وفاقی حکومت په منی بجټ کې د تیلو ترڅنګ د خوراکي توکو بای هم لوړی کړی دی عام ولسوایي وار لمخې لګرانې څخه پریشان وو خو اوس له نوو ټیکسونو لګولو سره هر څه نور هم ګران شو دی وایي په موجوده حالاتو کې ژوند ستونزمن شوی دی د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی په پیښور ورسک روډ له عامو خلکو سره د نوي منی بجټ په اړه خبرې کړې دي راځي چې وښ شورته
د مشال ریډیو قدرمنه اوریدونکو شاهنواز ترکزیم او په پیښور کې په ورسک روډ باندې داسې یو بازار دی او مارکیټ ته پاغې کې ولاړ ما او کوشش کوم چې دلته د عامو خلکو نه چې هغه په فروری په 15 د وفاقي وزیر خزانه اسحاق ډار لخوا په اسمبلی کې یو منی بجټ په معنا هغه چې شپږ میاشتې پس او یا بیا دا د وفاقي حکومت خوښه ده چې د شپږو میاشتو نه زر هم او رای هم نه وړي او یا رای وړي دا منی بجټ چې کوم راوړی دی نو دای د آی ایم ایف یا د نړیوال صندوق په وینا باندې راوړی دی پیټرول 22 روپۍ ګرانه شوی دی او ڈیزل چې کوم دی نو هغه 10 روپۍ او 40 پیسې ګرانه شوی دی ترڅنګ جنرل سیل ټیکس معنی هغه چې کوم عام شایانو باندې کوم ټیکس په حکومت غونډاو په هغه د 10% نه 30% تاړولی چې د هغې سره به په پاکستان کې هر یو څیز چې خرڅیږي په هغې به دغه قیمتونه به د هغې ګرانېږي که د عامو خلکو سره خبرې کوم چې د هغې په ژوند باندې تر دې وړاندې چې کومې ګرانۍ راغلې وي هغې به څومره اثر غورځولی اوس که دا ګرانۍ نوره هم راشي د دوی په ژوند به څه اثر غورځوي غورځو دي دی کې السلام علیکم
وعلیکم السلام
کاکا نوم دې څه دی
شاهزاده
شاهزاده کاکا څه روزګار کوي
مزدي دی کې څوکیداري کوم دی مارکیټ کې نو
څومره میاشتې پیسې درته راغونډېږي
څلور سوه 7000 چې د الله نه پټه نه چې ډېر وخت خو څلور 15 میاشتې دې سړي ته مې ویلي کما تروڑا روڑی دو سیرا دری سیرا دو سیرا دری سیرا ہوئی مالا بعد 500 روپۍ میں روا ضرورت کی گی بس
نبی ٹکسونا وفاقی وزارت خزانہ چ کوم دی گوی لگا ولی دی نبی ٹکسونا دا گے سرا دا بستا پ جون من سم را سر ورزئی
اسا کہ جو مگ دی تا نہیں شورا سی دی نو مخ کے بس کو یار لا دی رضا سی
وہ خصم را ورزئی پسوڑے
ہاں یقین پرب بچاو کو پما گنہگار مکو میں مختار کی جو سوگرا کی بس دغه وخی منګه دوکان نو شو خش دی خو کی بس واج
کیلو کو ټول سپین
بابا دوش پی تک
ها ډیر مهربانی
الله ی خوشاله زنده
تماشا نړیو قدر بنا وریدون کو تاسو د شاهزاده کاکا خبره ترې و وریدلې دوش پی تک له عمر دی د غټه وټه نور هڅ په کور کې نشته دی وای چې یو غټه تر بل غټه تر کچا غو خرا کړ خو خرو د دینه علاوه به داسې منګه یو سبل جوګار نه کیږي دلتا نور ملګری ولاړ دی السلام علیکم
وعلیکم السلام
انوم دسه
نور سید
خوراکی او غیر خوراکی ټول شاین ګرانه شوی باغی خبري
سار خبر شمه
چا درته ویل
یاراله دکان کې خبر شمه دی پیپل سٹاپ کې ویار سوی بانی ٹیکسونه مولاگی د لور سب
دا بستا پوستا روزگار سره
مصری توپ کار کوم دکان می دی مخک غوم توڑی اغستی او دنیا غوڑی مڑی ار سب مغسل اغا دڑی زلوٹی و مغسته بس 10 کلو گان او نیم کلو گان راغلی
گرانی دا کنه
گرانی دا ډیر زیات گرانی دا
د مشال رډیو قدرمنو اوریدونکو ګورو په دې ځای کې نور هم صدا سي د کم ګاډي والا سره خبرې وکړي هغه قدرمنو اوریدونکو دې خوراله ما دلته یو کاکا دې رکشا ور سره دا رکشا کې خوراکي شین د بسکټ او یو شوبل شي خودلې دي د دکانونو باندې کاکانو دې سره
واصل
او داسې ګرځي
دا د بلوټۍ دي کې کو نه دي دا شلمال دي کنه
چې پټرول یې بیګار ګران کړی چې دی پرونو نو پاګه خو خبرې او هغه وستاسو په ژوند او وستاسو په روزګار او وستاسو په مزدوري سره پرې باسي
اثر خو دې ډیر پرې باسي کنه دا کا غاړې چې کم وځي نه دا شو مطلب 1000 روپیا خرچ کوي بیا 1500 کوي دا خو زموږ د مزدوري نه کړی چې زموږ د حکومت او یا بل سو خونه راکړي کنه پس 1000 روپیا پټرول یې نوم دا پکړ دا بازار ملایويږي 1000 روپیا دی باقي او که په 1000 روپیا شنوم دم غوډه 1000 روپیا دی باقي
نو ګټه ورته دی پکې به نه کیږي
نو دا ګټه نه دا کم شي کنه چې ګرانی راشي نو ګټه نه کم شي کنه
او ته وړي سپینګره می عمر بده سو کاله
عمر می 23 کاله
شپې ته کال نو حکومت هم سره ریټایر
اوس مونږه مطلب دا یې دا کار نیو راوز دا یې ګوره ما په یلاغه ما لاس کې خو چودری دی نشم تا ته کنه او چودری دی شنو په دیو می لاس نه خو
ډیره مهرباني کړه نو هغه ټول مشکلات هم بیان کړو د ګرانې نه د غیژن وړاندې څومره غیژن شوه دي او چې د غمنی بچت کمرغه په دې کې نورې ګرانې او نوې ټکسونه ولګیدل باقي کې به د غیژن څومره غیژن کیږي هم په دې باندې مال اجازه ترکه د مشال ریډیو د پاره د ورسک روټ په خبر نه شانواز ترځ دي
هم دغه موضوع کې پاتې کیږي اردوونکو په خیبر پښتونخوا کې د پروري په 14 د نویو نرخنامو لمخې د شرګانو بیا 1525 روپۍ او د یو کیلو غوښه قیمت 1550 روپو ته رسیدلې د چرګانو کاروبار کوونکو مشال لیډ ته ویلي چې په تیر یو میاشت کې د خوراکي توکو په بیو کې تر 500 روپو اضافه شوې ده چې لوجې عام ولس له سختو ستونزو سره مخ شوې ده دا په داسې حال کې ده چې وفاقي حکومت د مینی بجټ له لارې د یو سل او یا ارب روپو نوي ټیکسونه لګولې دي په دغه اړه تفصیل عظمت علی شاه راکړي
پا خیبر پختونخوا کې د خوراکي توګو او د چرګ د غوخه په قیمتونو کې سیواوال راغلي او عام اولس وای چې نور یې اوس ته اغستو طاقت نه لري د پیښور اوسیدونکو زمان خان مشال ریډیو ته وویل چې د خوراکي شیانو په قیمتونو کې روزانا سیواوال راځي خو مزدوري هم هاغه ده
زما د ورځې دیړي چې د 200 روپۍ ده او تیرشوي 1450 کالونه اومدغه 200 روپۍ ز دیړي خلم او شیزونه ورسته ورځ ګرانی دي که تاسو واخلی چرګ د چرګ 420 روپۍ کیلو ته ورسېدو نو دا چې ډیر شیزونه دي چینی هم به د اسمان سره خبرې کوي دالونه شو اغم ګران دي او زمونږ دیړي هم اغه ځکه ده نو لکه خپل خو سړی گزارو کې خو کده مل مراشي نو چرګ 420 روپۍ کیلو دي نو انسان بسکه مجبور شي
دا فروری د 14 د نرخنامو ترمخه په پیښور کې د چرګ قیمت 1450 روپۍ کیلو او د چرګ د غوښې قیمت 1500 روپۍ کیلو دي د خیبر پختونخوا د چرګانو د کاروبار کوونکو د اتحادی مشر حضرت ګل مشال ریډیو ته وویل چې د چرګانو د خوراک د نشټوالي لوجي پیداوار کم شوي چې لوجي نرخونه هم سیوا شوي دي
کم ریټ سیوا دي د چکن نو دا ټول د دې چکم نه فیډ او بیا د فیډ نه برج کم د دې را میټیریل لیل کم مطلب کل او سویابین او غنم او جوار او دا شیزونه تاسو ته پته ده چې نن سبا چې کم دی جوار غنم د انسان د پاره چې کم دی لکه خوراک نه ملاویږي نو آیا پولټری د پاره بس چې کم دی پاتې شي تقریبا په دې کال کې کم اس کم د دې 4000 روپو پورې ډیفرنس آی نن سبا د فی بورې قیمت د 7300 روپۍ فی بورې ده او اوس تقریبا په دې ورځ نیمه کې شې 800 روپۍ 700 روپۍ ریډ نور سیوا شي اصل کې خبره دا ده چې دا دغه د کارخانو تر طرفه یا چې کم دی حکومت د طرفه دي تر یو ریلیف ملاو نشي نو مشکل ده کدا چې کم دی د چر ریټ دینه کم شي دا ریټ به اپ ډاون کیږي د 425 نواله د 450 د شې چې دا زم اورسیږي
دا پیښور د اشرف روډ یو دکاندار خرم شهزاد مشال ریډیو ته ویل چې پتیر سلور میاشتو کې د خوراکي توګو په نرخونو کې د کیلو په سر د سلو نه تر یو نیم سل روپو پورې سیواواله راغلي چې اوازنه وجه په ملک کې د ډالر نشټواله دي
چونګه چینی زمونږ مطلب ده چې خپل پیداوار د پاکستان او دا ہائی ریٹ کم دے پر اس کال امدا 88 90 روپے چلے دو اس امدا ریٹ چلے گی او دین علاوہ اریو شے چے نو مطلب 100 روپے کلو 150 روپے کلو مختلف سیزن مختلف ہائی حساب سرا ریٹ نہ جا چھوی چے کم سیز بار ناراضی زمون یو چنو دال او زمون خپل پیداوار دے یوری زمون خپل پیداوار دے لیکن چوں کہ اوری جا چے نو ایکسپورٹ کی گی آپ جانے اوری جم گران شوا اوری جا کو زما خیال دے سے تقریباً 150 روپے کلو نہ زیادہ گران شوے دے یو کال او چکم شے بار جی آ مطلب دے چاہے تو پیسے خل کو تراضی بہ ڈالر پہ حساب سرا نو آم گران دے اور چکم شے بار نہ راضی آم بہ ڈالر کے راضی نو آم گران دے
دا پاکستان د شماریاتو د ادارې د فروری د دوه می هفته په خپل راپورټ کې ویلي چې د رواني میاشتې پړومبه اونۍ کې یو کم ډیر خوراکي توګي ګران شوې دي. رپورټ زیاتوي چې د فروری په دوه مونۍ کې پیاز 40 روپے، د بلولو ګیس 103 روپے، دال او اوګه 10 روپے او د خوراک غوړي 40 روپے کیلو نور هم ګران شوې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
کراچی د پاکستان لوی خار دی او زه نیاز علی خان لدی خار تاسو ته پروانو چارو راپورونه جوړوم. مشال ریډیو اوري چله حالاتو خبر شي. زمنګ پرونه د سحر لنهو د ماخام تر شپګو بجو اوریدلې شي.
اردن کو مشال ریڈیو تو گیو سرزو بنو تا چرته چ پجانی خیلو کی زئی خلقو د امن لپاره احتجاجی لاریون کړه دی. دوی غوښتنه کوله چې د امنیتی ځواکونو لخوا نیول شوی سیاسی فعال اجمان وزیر دی خوش کړل شي. د دې په معنا کاغه په کوم جرم تورن وین پولیسو ته دی وسپارل شي یا د عدالت ته وړاندې کړل شي. زئی ولسوای چې د پاکستان پوز اجمان وزیر نیولې او لزان سره بویل دی چې اوس هیڅ درک نشته. د بنو پولیسو او امنیتی ځواکونو د وزیر د گرفتارۍ په اړه تر اوسه سندي ویلې تفصیل عمر وزیر راکړي.
چانی خیلو کې ځایي خلکو نن د فروری په 14 د غلط امنیتی ځواکونو لخوا نیول شوی اجمان وزیر او سیمه کې د نامنې زید احتجاجي لاریون وکړ. احتجاج کوونکو وویل چې امنیتی سرتیرو د فروری په 15 د عوامي نېشنل ګوند ځایي کارکون اجمان وزیر له جانی خیلو منډی نه پورته کړی، د خلاصون غوښتنه یې کړې. کسه ګونه یې کړې نو عدالت ته دې وړاندې کړې. دوی وویل چې سیمه کې د روانې نامنې ضد احتجاجونه جرګې او پرلتونه وشول خو امنیت ټینګ نه شو. د غلطا نور امن او وسله والو فعالیتونو مخنیوي غواړي. د جانی خیلو پی ټی ایم کوارډینیټر او احتجاج ګډونوال لطیف وزیری مشال ریډیو ته وویل چې په خپل سیمه کې نور امن او سوکالی غواړي. لا نام نه استړی شوی
پہلا کړه چې کما نام نه یوزر بیا خور شوی دا خلکو کې ویرا او ترس خور شوی دی. د دې خلاف ځای خلکو احتجاج راور کړی دی چې دلته کې مزید مونږ خپل خاور باندې امن غواړو، ژوند غواړو، سوکالي غواړو، مزید په دې خاور باندې وینه تو یو نه غواړو. دلته جنې خلکو په منډی کې پسرو ورځ باندې زمونږ یو سی سی ملګری اجمن وزیر آرمی پسرو ورځ باندې اوچت کړو او تر اوسه پورې رایلا کړی نه دی. نو د دې احتجاج په ذریعہ باندې مونږ دینه د غوښتنه کوو چې اجمن وزیر ته زر تر زر رها کړي او دلته کې چې کما دیدا کرفیو لګوي خلک تنګوي د دې خلاف به مونږه مزاحمت کوو.
د جانی خیلو یو بلوسیدون کې او پښتون ژغورنې غورزنګ یو فعال علاءالدین وزیر مشال ریډیو ته وویل چې اجمان وزیر کا کم ګناوي نو پولیسو ته دې وسپاري چې عدالت ته وړاندې کړي.
اجمان عوامی نیشنل پارٹی ملگرہ دغه چکم نی ولای شوی دی دا کوم په دغه نسبت د احتجاج رغشت دی کدی چیرې مجرم وي دته د فیار ور کړ شي پولیس ته دای حواله شي عدالت ته او کچیر او مجرم نه وي ګننګور نه وي بیا د کوم د مطالبهادو چې په درې ورځې کې دای کولاو نه کو په دمنځ کې وا کومي وا جرګه هر هوړي بیا د جنی خلی کې د مخ جنی خلی کوم ټینټ لگاوي یعنی درنه
په دې اړه مو هڅه وکړه چې بنو کې لامنیاتی او انتظامی چارواکو سره خبرې وکړو خو پکې بریالي نه شو. البته د نوړان د امنیاتی او انتظامی چارواکو په وار وار مشال ریډیو ته ویلي چې جانی خیلو په شمول ټولو خواو شاسیمو کې د امنیت ټینګولو لپاره ګامونه پورته شوي. وسله والو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري، بېګنا څوک نه ګرفتاروي. دوی ویلی چې جانی خیلو کې د ترکیاتی پروژو عملی کار هم پیل شوی چې د دوه عربونو پروژې ټینډر او کار پیل شوی دی. د جانی خیلو تر څنګ بنو لکی مروت وزیرستانونو او زیاتره پښتون میشته سیمو کې په دې وروستیو کې د وسلوالو تازه بریدونو او نامنۍ پر ضد ولسی پاسونونه هم شوي، چې وروستی تازه پاسون د فروری په 12مه په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سیوري لاندې شوی و. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور، چارسدې، مردان، نوخر او چرچاپېره سیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
د بر او کوز جنوبی وزیرستان اوسیدونکي له تیرو څو میاشتو راهیسې د انټرنیټ د نشتوالي له وجې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې له تیرو درو میاشتو راهیسې په سیمه کې د انټرنیټ سهولت تړل شوی دی او د انټرنیټ نشتوالي د سیمې زده کوونکو، کاروباریانو او خبریالانو ته ستونزې جوړې کړې دي. بلخوا د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر عمر خطاب وایي چې دا مسله په پام کې ده او کوشش کوي چې زر تر زره د انټرنیټ سهولت بحال کړي. تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان ضلعو اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت د تیرې درې میاشتې راهیسې د دوی په سیمه کښې انټرنیټ بند کړی دی، چې په وجه یې د خلکې ژوند د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په دغې برعکس د لوئر سویلي وزیرستان ضلع اوسیدونکی نور زمان وزیر مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
د میژ ولسي پاسون وشه درنه وشوه، هغه وخت نه د بیرمل تحصیل نیټ فور جی بند دی کنه متل کړی بس چې کوم دی بیرمل تحصیل خل ته تکلیف دی که کاروباری دی کنه د نیټ ضرورت دی. بل نن سبا خو هر شی ټول سیستم ایجوکیشن یعنی ایډمیشن آن لاین دی، کلاسونه آن لاین دی او دا غاسې چې کوم کاروبار دی ټول په نیټ خلق سره.
د اپر سویلی وزیرستان بدر سیمه اوسیدونکی ملک قسمت الله ماسید ویایي چې د پاکستان حکومتي چارواکي دا د سویلی وزیرستان خلک د پورا د انټرنیټ سہولت زر بحال کی.
وزیرستان
مشال ریڈیو سویلی وزیرستان ضلع کی انٹرنیٹ سہولت بحالی وشتنا دیا پر سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر عمر خطاب مخی تکشیش و دیا غوی زاو پا دارنگ و
دی انٹرنیٹ برای چی مشت دا وس چی کلا دا ڈیسیشن وس چی پولیو کمپین بکی جی گنا نو خصوصا چی کم یوت تا غیل طرف ها مشت دا سی وائب زراغلیو چی دی برای چی خد دی بایکارت کولو ارادا دا نو گورو آگه بانی با خبری کول واری چی دا مشت پا کم لیول پر اوڑای سو گنا خصوصا په 3G 4G نتورک چې کم دا یا ریګولر نتورک دا چې انتظام یا کوشش دا وی چې خلکو ته څه مسله یې چې هغه حل کړي. خو هغه سره تړلې چې کمی کسی هغه خلکو ته یو سہولت چې ملاویږي هغه دا بیسک نیډز دي کنه، هغه نور ایشوز ته لیډ کوي، نور ایشوز ورنه راځي کېدای شي. نو پرایورټیز خو هغه دي کنه، سکیورټی ایشوز دي. نو ولې نه موږ کوشش ته چې دا مسله حل شي.
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې کده پاکستان حکومتی چارواکیو د دوی د پورا د انټرنیټ سہولت زر بحال نکړي بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولی بنه مجبور وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اردن کو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ شبیله په پښتونخوا کې د مازیګر شپږنیمې بجې کې دن کې دي. راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وګورو.
Thank you.
د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر ساغدار پرون قامي سملي ته ميني بجټ وړاندې کړي چې پکې د یو سل او یا ارب روپو نوي ټکسونه لګول شوې دي. بلخوا د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په خپل وینا کې په ميني بجټ نیوکې کړي او ویلي دي چې د سره بګراني او بیروزګاري نور هم زیاته شي. د بنو په جانخیلو کې نن د امنیتي ځواکونو لخوا د یو سیاسي کارکن اجمان وزیر د نیولو او په سیمه کې د ناامنۍ ضد مظاهره شوې ده. مظاهرچیانو مشال لیډو ته ویلي چې امنیتي سرتیرو د فروری په 15مه د عوامي نیشنل ګوند ځایي کارکن اجمان وزیر له جانخیل منډۍ گرفتار کړی او له ځان سره یې بوتلی دی. دا خیبر پختونخوا په ګومل پوهنتون کې د الکانو او جنکو زده کوونکو له کلاسونو پرته په یو ځای کې ناستو یا ګرځېدو بندیز لګول شوی دی. د پوهنتون ویان راجا علمزیب وایي چې پوهنتون دغه ګام له څه قسمه ناخوشګواره پیښې څخه د بچ کېدو لپاره پورته کړی دی. ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د جرمني په میونخ کې کیدونکو امنیتی کانفرنس کې ګډون وکړي. دا کانفرنس د فروری له 14مې څخه تر 20مې نیټې پورې دوام لري. په ترکیه او شام کې د زلزلې له کبله د مړو شو کسانو شمیر له 40,000 پورته شوی دی او میلیونونه خلک مرستو ته اړتیا لري. په عین حال کې په شام کې د یغیانو تر ولقې لاندې سیمې ته د مرستو رسولو لپاره نوې لار پرانستل شوې ده. دا وروسته له هغې ده چې دمشق په دې راضي شو چې ملګري ملتونه د مرستو رسولو لپاره د دوی پوله وکاروي. له کویټ څخه پیښور ته پتلون کې ریل ګاډي کې 14 شوي چې پکې یو ښځه وژل شوې او درې کسان جوبل شوي دي. د پاکستان ډان رسپانډ لیکلي دي 14 په ملتان ډیویژن کې له چی چاوت ني سره نږدې د ریل ګاډي په سلورمه ډبه کې شوې ده. او د پاکستان سپر لیگ په ترڅ کې نن د کراچي کینګز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ لوبه ده. دا خبرونه اوریدونکو اوس راځو ځنو نړیوالو چارو ته. ملګری ملتونه وایي چې افغانستان لا هم منځنۍ او جنوبی اسیا ته د ترهګریزو ګواښونو د اصلي سرچینې په توګه پاتې دي. دا خبره د دغه سازمان د بندیزونو د ملاتړ او ارزونې تحلیلي ډلې په خپل 13 نمبر راپور کې چې تازه خپور شوې کړې ده. د ډلې امنیت تړون هم د افغانستان په شمال کې د دوی پر ټکو د شاوخوا 40,000 داعش وسلوالو پر موجودیت اندېښنه ښکاره کړې ده. د طالبانو حکومت بیا دغه اندېښنې بې ځایه بللې دي او وایي هیڅ چاته له افغانستانه ګواښ نه پیښیږي. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې وو.
ملګری ملتونه وایي چې دا مهال داعش، القاعده، تحریک طالبان پاکستان، د ازبکستان اسلامي غورځنګ، جمعیت انصار الله، اسلامي جهادي ګروپ او یو شمېر نورې سختریزې ډلې په افغانستان کې فعال دي. د دغه سازمان د بندیزونو د ملاتړ او ارزونې تحلیلي کمیټې په خپل 13 نمبر راپور کې چې د فروری پر 14مه خپور شوی ویلي، همدغه سختریزې ډلې منځنۍ او جنوبي آسیا ګواښي. د دې ډلې په راپور کې راغلي یادې سختریزې ډلې ځکه په افغانستان کې آزاد تګ راتګ او فعالیت کوي چې په خبرې طالبان د امنیت ټینګښت ته پیاوړي ستراتیژي نه لري. راپور کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د طالبانو د حکومت مخالفه بلل شوی او لیکل شوی چې د دغه ډلې د بریدونو یوازنی هدف دا دی چې د طالبانو امنیتي تدابیر کمزوري وشي. دوی ویلي داعش کابل کې پر ډیپلوماتیکو اهدافو هم د دې لپاره بریدونه کوي چې له ګاونډیو هیوادونو سره د طالبانو د حکومت اړیکې متاثره کړي. د ملګرو ملتونو په راپور کې د سیمې د هیوادونو د معلوماتو پر بنسټ لیکل شوی چې دا مهال له 3 تر 6 زرو پورې داعش وسلول افغانستان کې فعالیت لري چې په خبرې اصلي هستۍ د دغه هیواد ختیځ کې ده. پر ملګرو ملتونو سربیره د منځنۍ آسیا هیوادونو هم تازه افغانستان کې د داعش پر موجودیت اندېښنه ښکاره کړې ده. د روسیې تاس خبری اژانس د ډله ایز امنیت تړون د مشر اناتولی سیدوروف په حواله ویلي یوازې د افغانستان په شمال کې شاوخوا 40,000 داعش وسلوال فعال دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا د روسیې په مشرۍ د ډله ایز امنیت تړون د اندېښنې بې ځایه بولي. متقی د چهارشنبې په ورځ له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د سرو لشکرو د وتلو په 14مه کلیزه کې وویل
په افغانستان کې که یو داعش چې تصرف ورته کوي هغه به په سر وهل کېږي لکه متاسوینو. څه معنا داسې په زرګونو کسان به یوځای ډېری او څوک وویني نو څوک ورپې خبر نه وي. هر څوک کولای شي سیوي ګوري راسي وویني نو موږ سره دي کینی مفاهمه ورسره کوو، مذاکره ورسره کوو، ولې تورونه دې څوک نه لګوي. دا در بدره بېچاره څلور لسیزو جګځپلی ملت کې څوک نور نه بدناموي، نه دې تهدیدوي. افغانستان د هیڅ اټکا خطر نشته.
طالبانو تر دې وړاندې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان، القاعده او نورو وسلوالو ډلو موجودیت هم رد کړی دی. خو د ملګرو ملتونو په نوي راپور کې راغلي القاعده سره د طالبانو اړیکې لا هم نږدې دي. په خو تر دې پاکستاني چارواکو ویلي و چې پاکستاني طالبان هم د افغانستان له خاورې پر دوی بریدونه پلانوي چې د طالبانو حکومت نو منلي. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر کتونکو له ازادي راډیو سره خپلو تحلیلونو کې ویلي داعش، القاعده او نورې سختریزې ډلې افغانستان کې فعال دي او د دوی په چکو اوسنیو ناوړه اقتصادي شرایطو دغو ډلو ته د جنګیالیو د استخدام کار اسانه کړی دی.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماښام له شپږو تر وو له نهو تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
د سنسوبې له کراچۍ او حیدرآباد زندانونو څخه نور یو سل او یا افغان کډوال پرون افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په دوی کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د افغانان په سند کې پولیسو د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولي وو او د فارن اکټ د لاندې ورباندې مقدمې جوړې کړې وې. په سنسوبې کې د افغانانو د نیولو لړۍ له ډېره وخت روانه ده او دا وخت شاوخوا شپږ سوه افغان کډوال د قانوني اسنادو نه لرلو په تور په زندانونو کې دي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار په وینا چې د ټولو بندي افغانانو خپل هیواد ته د لیږدولو لپاره هڅې روانې کړې دي. تفصیل نیاز علي خان راکړي.
په سند کې د نیولې شوو افغانانو وکیلې منیزا کاکړ پرون د فروری په 15مه مشال ریډیو ته وویل د سند جیلونو څخه نور یو سل او اویا افغانان خپل هیواد افغانستان ته لیدل شوي دي. په دې کې پریګل هم شامل و چې خاوند سره پولیسو نیولې و او خاوند یې د دسمبر په 15مه په زندان کې د ناروغۍ له کبله مړ شوی و.
په کراچۍ کې بندي افغانان چې تعداد یې د زرو شاوخوا دی په هغو کې یو سل اویا نزیات یاد کسان چې دی د خزو او ماشومانو په شمول واپس افغانستان ته ولېګل شول. په دې افغانانو کې پری ګل بیبي هم شامل و. د کمی خاوند عبدالخلیل چې په 15 دسمبر په کراچۍ کې وپات شوی و.
منیزا کاکړ زیاته کړې چې دا افغان کډوال د څو میاشتو راهیسې په زندانونو کې بند او د سزاګانو پوره کولو د جرمانې ورکولو وروسته عدالتونو دوی خپل وطن افغانستان ته د استولو امر کړی و. د کراچۍ څخه دا افغان کډوال په داسې حال کې افغانستان ته لیدل شوی چې لدی وړاندې د جنوري په 1.3مه یو سل او اتیش د جنوري په 1مه او په 9مه د کراچۍ د زندانونو څخه شپږ سوه او څلور افغانان هم خپل هیواد ته استولي وو. منیزا کاکړ وایي چې د کراچۍ په ګډون د سند په نورو برخو کې د افغانانو د نیولو لړۍ لا دوام لري. بلخو افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار بیا مشال ریډیو ته ویلي چې په څلور بسونو کې د کراچۍ او یو بس کې د سند حیدرآباد څخه خپل وګړي د چمن د لاري افغانستان ته روان کړی دي.
په دې کې ماشومان او زنانه هم وو. دا مونږ ولې ګل څلور بسان د کراچۍ نه یو بس د سند نه دا سه او شپږ نیم سو شاوخه کسان پات دي. زمونږ دینه مخ کې هم مونږ تقریبا 1200 پورې کسان مونږ لګلی وو. یعنی دا سره 1400 کسان کې چې مونږ لګلی دي دا شپږ نیم سو کسان نور به پات دي.
سید عبدالجبار ویلی چې په جیلونو کې بند افغان کډوالو بیر تخپل هواد ته د لګلو لپاره حسی روان دي او دا وخت شاوخوا شپږ سو افغانان د سند صوبې په زندانونو کې بند دي. په سن کې تیر کال د 2023 د جولای د میاشتې راهسې د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده. په کراچۍ کې میشت افغانان وایي چې پولیس قانوني اسناد لرونکي افغانان هم نیسي او زندان ته لیږي، او د کراچۍ ترڅنګ د صوبې په نورو برخو کې هم د افغانانو د نیولو لړۍ لا روانه ده. په سن کې د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او روان چلند باندې بیا وخت په وخت د بشري حقونو فعالانو هم سختې نیوکې کړي، او د پولیسو حکومت د عملې د بشري حقونو سرغړونه بللې ده. د بشري حقونو فعالان وایي چې افغان کډوال د مجبورۍ نه خپل هیواد پریښودې دي او کډوال شوي دي. باید چې د پاکستان حکومت د افغانانو سره روان خپل پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي، خو بلخوا د سن حکومت بیا د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو دفاع کوي. د سن حکومت وار په وار ویلي دي چې پولیس یوازې هغه افغان کډوال نسي چې قانوني اسناد نه لري. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو.
دا بی پولو خبریالانو سازمان د پاکستان له وزیر اعظم غوښتي چې د هیواد پر پوز نیوکې کول د جرم نه ګرځي. دا لغې وروسته چې د پاکستان د کورونو چارو وزارت په قانون کې د داسې بدلون وړاندیز کړی چې لمخه به د فوز او عدلي نوم ته په زیان رسولو کې ککړو کسانو ته سزا ورکول کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او خبریالانو دا وړاندیز کړی، د وړاندیز شوی بدلون په سختو ټکو کې غندنه کړې ده، او وایي چې له دې سره به په هیواد کې د بیان ازادي نور هم کمه شي. په دغه اړه باندې اسرار الله مومن نور معلومات راکوي.
د بیپولو خبریالانو سازمان یا رپورټرز وداؤټ بارډرز د فبروري پر 14 خبر کړي خپل راپور کې په پاکستان حکومت زور راوړي چې د هیواد پر پوز تنقید کول جرم ونه ګرځوي، ځکه چې له دې سره به صحافتي ازادي له سختو خطرو سره مخ شي. د برس حال کې دا چې د پاکستاني وزیر اعظم دفتر د فبروري په 10 په بیان کې ویل چې د کورونو چارو وزارت د کابینې غونډې ته د 2023 کال د جنایي قوانینو ترمیمي مسوده وړاندې کړه چې پکې د پوز او عدلي شهرت ته په تاوان رسولو کې ککړو کسانو ته د 5 کلونو د بند سزا وړاندې شوې دي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن پخوانی مشر او موجوده د کونسل غړي زهره یوسف د پروري په 15 مشال ډو سره په خبرو کې د پاکستان حکومت دغه ګام وغنده. نوموړی وایي د جرمونو په قوانینو کې دا وړاندې شوی ترمیم د هغو کسانو په خاص توګه د هغو خبریالانو خلاف کارول کېدی شي څوک چې د پوز پر ناسمو کړنو نیوکه کوي.
مونږ بالکل د دې ترمیم خلاف یو. پخوانی حکومت هم کوشش کړی و چې په پیکا یا پاکستان الکترونیک جرمونو قانون کې بدلون وکړي، خو اسلام آباد های کورټ دغه ترمیم رد کړ. مونږ یې مخکې هم مخالفت کړی و او اوس یې هم خلاف یو.
د بیپولو خبریالانو سازمان پر دې هم ټینګار کړی چې په پاکستان کې سږ کال په اکتوبر کې کېدونکي عام انتخابات را نږدې کیږي، نو په پوز د تنقید مخنیوي مجوزه قانون جمهوري عمل ته تاوان رسولی شي. دا براسې حال کې ده چې د پاکستان پر پوز او تور دی چې د 2013 کال په انتخاباتو کې یې د پخواني وزیر اعظم عمران خان په ګټه درغلي کړې وه. که څه هم د پاکستان پوز وایي چې په سیاست کې مداخلت نه کوي، خو په اسلام آباد کې خبریال افسر عالم وایي چې د یاد قانون د جوړولو کوششونه له کلونو راهیسې را روان دي، او د په خبره کې موجوده حکومت بیا دا قانون راوړي ندی تر شا کې دیشي د پوز لاسوی. افسر عالم د پروري په 15 مشالې ډو ته ویل چې غلط خبر د هیڅ په اړه ندی ورکول پکار، او د په خبره ک څوک د آئین خلاف کار کوي نو له هغه خو پښتنه پکار ده.
صحیح خبر ہے، اور اگر کوئی اپنے آئینی اور قانونی اختیار سے تجاوز کر رہا ہے،
کچیر سم خبر دی او څوک له خپل قانونی او آئینی اختیارات تیریږي، نو د هغه د څارن هم یو نظام پکار دی. داس خو نس کېدای چې څوک طاقتور دی او اختیار سره دی نو له هغه ته پښتنه هم نسې کولای. پرپوز جایز تنقید جرم ګرځول د رسنیو د کارکونکو او د بیان د ازادي لپاره نه ختمېدونکي خطر دی.
خبریالانو نړیوال فیډریشن په وینا پاکستان د خبریالۍ لپاره یو تر ټولو خطرناک هیواد دی، او هلته له 1990 زیږیز کال څخه تر 2000 کال پورې یو سل اته درس خبریالان وجل شوی دی. د خبریالانو د حقونو سازمانونه وایي چې په پاکستان کې پر یو شمېر هغو خبریالانو بریدونه شوی یا ځورول شوی چې د امنیتي ادارو یا حکومت پر تګلارو په څرګند ډول نیوکې کوي. د بیپولو خبریالانو سازمان د آسیا پیسیفیک څانګې مشر ډینیل بسټر د پاکستان له وزیر اعظم غوښتي چې هغه مجوزه قانون سمدستي تر کړي چې له مخې یې پر پوځ تنقید جرم ګرځول کیږي. د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون د قومي اسمبلۍ غړي محمد شهباز بابر د فبروري پر 15 مشالې ډو ته وویل چې هغه د قسمه کوم مجوزه قانون په اړه معلومات نه لري، خو د په خبره هر چا ته پکار دی چې په ادارو ملنډی و نکړي. نوموړی وایي د رایې د اظهار حق باید هر چا ته حاصل وي، خو د دې مطلب دا نه چې څوک غواړي چا ته دې کنځلې وکړي. که پوځ وي، وزیر اعظم وي او که خبریال وي، باید هیڅ چا ته ردې بدې ونه ویل شي. جائز تنقید پکار دے، خو بای چې موږ د اخلاق له دایری ونه وزو،
مر اخلاق کے دارو کو ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے.
یاری وی چې پاکستان وزیر اعظم د پوز او عدلی د بدنامولو جنایی قانون مسودې ته د بیا کتنې لپاره د وفاقی کابینه په غړو مشتمله کمیټه جوړه کړې ده. دا رسول هغه چې 13 د کابینه په غونډه کې یو شمېر وزیرانو لکه هنا ربانی کر، نوید قمر، شیر رحمان او خواجه صاد رفیق په یاد قانون کې د وړاندې شو بدلونونو مخالفت وکړ.
تاندې هلی
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
مشال لرته وګي اوریدونکو، د اسلام آباد پولیسو داوا کړی چې په F9 پارک کې پر یوې خزه په جنسي تیری ککړ دوه کسان وجلې دي. پولیس زیاتی چې دغه دوه کسان تیر شپه په اسلام آباد کې د پولیسو پر امنیتي پوستا پر اشاره سربیره ونه درېدل او پر پولیسو ډزې وکړې چې ورستو د پولیسو په ځوابي ډزو کې وجل شو. د دې وړاندې د جنسي تیری ښکار یوې خزه په اسلام آباد کې پولیسو ته راپور ورکړی و چې پر هغه دوه کسانو جنسي تیری کړی دی. خو یو شمېر کسان د پولیسو نننۍ ادا ته د شک په سترګه ګوري. په دغه اړه معلومات ګوهر مسید راکړي.
د فروری په 15 اسلام آباد پولیسو داوا کړی چې پولیس مقابله کې په ډزو کې دوه کسان وژل شوي دي. اسلام آباد پولیسو لخوا خپور کړی شوی بیان کې ویلي دي چې د شپې ناوخته د اسلام آباد D12 سیمه کې پولیس چوکۍ باندې دوه کسان رالل او پولیسو ودرولو هڅه وکړې، خو دغو کسانو په پولیس ډزې وکړې چې مقابله کې یې پولیسو هم ډزې وکړې او دواړه کسان ژوبل شول او هسپتال ته راوړل شول. هسپتال کې د دغو کسانو شناخت د هغو کسانو په توګه وشو څوک چې F9 پارک کې وي خزه په زوره جنسي زیاتی کې ککړ وو. خو اسلام آباد کې شخصي ټلویزیون سره کار کوونکی کرائم رپورټر سید ثاقب مشال ریډیو ته وویل چې پولیسو په بیان کې تضاد دی، ځکه چې اول دا خبره پولیسو وکړه چې دوه کسان پولیس مقابله کې ووژل شول او وروسته یې دا خبره وکړه چې دغه کسان د F9 پارک جنسي زیاتی کیس کې ککړ وو. سید ثاقب زیات کړه
کیس ډېر های پروفایل جوړ شوی او ځکه چې قائمه کمیټه داخله کې د باندې نوټس اخیستل شو، بیا پولیس کوم هغه ته سخت نوټس ویل شو چې دا کسان جلد از جلد گرفتار کو. نو پولیس اور باقی هم کوم ذرایع پولیس هغه الفاظ کې کافی تضاد وو. مختلف ذرایع متوي چې دا کسان ټینګ شوی دي. اوس دا نوې بیان دا راغلی دی ترجمان پولیس طرف نه چې دا کوم دی باره کې دغه شو سوتی نکبندی کے دوران کے فائرنگ دوران کے دردوا کسان مڑ شوی دی اور دی شناخت پشلو داندا کسان دی کوم افنن پارک کی اجینے سرا زیاتی ملا شوی
دی. یاد دوی چے مارگلا پولیس سٹیشن کے د فروری پ دویما یو خزے درخواست جمع کڑے ہو چے پکے ادائے کڑے وا چے دوی د خپل ملگری سرا F9 پارک تا سیل لپارا تلے وا او ہلتا دو کسانو د اسلحہ په زور ورسره جنسي زیاتی وکړه، خو پولیس د خزه شناخت نه دښکاره کړي. مشال ریډیو د اسلام آباد پولیس ویان سره د خبرو حسه وکړي، خو خبرې ونه شوې او نه تر اوسه پورې د مړه کړي شوي کسانو نور تفصیل را مخکې شوی دی. خو پولیس ویان خبریالانو ته د دې خبرې تصدیق کړي چې په ډزو کې مړه شوي کسانو شناخت د جنسي زیاتی ښکار شوي خزه هم کړي دي. یادوي چې اف ناین پارک د جنسي زیاتی خبره مخکې راتګ نه پس د کورنیو چارو وزارت اسلام آباد پولیس ته ویلي وو چې په دې زیاتی کې ککړ کسان په هر صورت انصاف ته مخامخ شي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
په خوست کې شمیر سوداګر وایي چې په اوس وخت کې بهر ته د زنغوزیو صادرول اسان شوي دي، خو کرایې ډېرې لوړې دي. د دې په وینا اوس مهال که تر ډېره مالونه چین ته د ځمکني ترانسپورټ په واسطه د کراچۍ بندر او ازبکستان له لارې او یو برخې په الوتکو کې د هوایي دهلیز له لارې صادروي. د افغانستان د خوست، پکتیا او پکتیکا په ګډون نه ولایتونه داسې دي چې په هغو کې لږ یا ډېر زنغوزي کیږي، خو د هیواد په کچه د زنغوزیو د رانیولو او خرڅولو مرکز په خوست کې دی. نور حال نجیب الله الوخیل راکړي.
خوستی سوداګر وایي لیوی خوا د تیرو کلونو په پرتله د زنغوزیو بیه ټیټه شوې او له بل خوا دوی زنغوزي په افغانیو اخیستي او پلورې په کلدارو دی. د زنغوزیو د سرتاسري اتحادیه مرستیال نورګل منګل مشال راډیو ته وویل
افغانستان مستقیم نه بوریږي په کراچۍ په سمندري سي خورا ټیم جوت نسی مسارې په کام دی. بل د ازبکستان د لارې مخه صادرات لرو، کوم مسول زنب کلر وی لارې د دالز لارې مخه صادرات لرو، خو کری لوړې دي. د لوړپړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا کریو کوشش وکړي دا کری دا حقیقت د زمینی وی کده وی وی د لار دا مخته کری رقم کې.
د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی شراب ګلوایی دوی ته لوی سوداګر پیسې په خپل وخت نه ورکوي چې دا کار د دوی باور ته زیان رسوي او نشي کولای له دې درکه پورونه لاند کی.
پاکستان ته به کې میګ وړو نو ګلدی بیر ته وخال چې پنځم اورز یا لاسم اورز یا میاشت یا دوه میاشت بعد تر بیا پیسې نغد ورکول خپل برتلی ول چې یل ته سبدو وکي میاشت ته وخا یې سړی تر ورکې چې نه دی رغولی داری په پخریتی کا پوریتی چې وس کلدور سبدو کې بیا په افغانۍ بدلی کې اگر نه ورکې شي.
د پکتیا د ګرد سیړی اوسیدونکو حاجی نظر وایي کچیر چارواکي دوی لپاره د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته د زنغوزیو د صادرولو لارې چارې جوړې کړي نو هم به پیسې نغد شي او به هم ډیر نه لویږي.
د مرت نه د مطبوع غوښتنې دي چار طرف ته لیار خلوص شي د زنغوزیو دپاره یو بازور پیدا شي. دا غټ تجارون چې کیم دي ه پیسې نه ورکوي چې نری پې نه درغلي پونکی شنې درغلي ورته د دوی ینه مقصد وي. دا غوښتنه د امارت نه چې هر طرف ته لیار خلوص شي دا زود بازور دی په زود بازور کې د مول وپلري او دا کلدور په غونۍ بدله شي.
د خوست د زنغوزیو په مارکیټونو کې د لوی پکتیا سربیره د نورو ولایتونو کسان هم سوداګري کوي. د ننګرهار د خوږیاڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکو حضرت عمر وایي
دغه کلدار باندې تجاران فروش کوي او خرید په افغانیو کې. زموږ دا غوښتنه ده چې ټول هغه په افغانیو شي فروش او خریدم په افغانۍ شي چې زکه تجارانو ته تاوان پکې ونه شي. او بل مهمه غوښتنه دا ده چې ټول لارې ورته خلاص شي زکه د وطن تولید د صادرات دي چې په هر طرف ته وچلېږي نو خلکو ته به ډېره فایده وي.
بلوري ته په خوست کې د سوداګرۍ او صنایعو ریاست چارواکي وایي دوی ته مکتوب راغلی چې سوداګر هر ځای زنغوزي صادرولی شي، خو دلته په ټوله کې د بانکي سیستم پر وړاندې محدودیتونو یو څه ستونزې جوړې کړې دي. د یادې ادارې مشر نواب امیرزی وایي
دا چې دا د دولت دنده ده چې د سوداګرو لپاره په ذریعبي وکړي او هوایي دهلیزونه فعال کړي تر څنګ یې د موږ او تاسو بانکي سیستم چې جهان سره اوس پاغه پیمانه فعال نه دی دا بیرته فعال کړي.
د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې هر کال د 40 او 50 زره ټنه ترمنځ زنغوزي راټولیږي چې د کیفیت لرونکو زنغوزیو ډیره برخه یې د خرڅانو لپاره له هیواده د باندې وړل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو سرزو یو ادبی راپور تا پجرل آباد کې د نرگس ګل کلنۍ مشاعره تر سره شوې ده. دا مشاعره د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست تر چتر لاندې جوړه شوې وه چې په لسګونو شاعرانو پکې شعرونه وویل او په سلګونو تنو د شعر مینوالو پکې ګډون وکړ. نور تفصیل په دې راپور کې چې د نرگس ګل په ستاینې سره پیلېږي.
داسه خبره مد یار لخلی خوګره وزي د کامه
د جواز سودای په غږ کې د نرګس ګل دا ستاینه په جلال آباد شیشمباغ کې د پخری افغان باجا خان له کمپلیکس نوریدل کیږي. چرته چې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست تر چتر لاندې د فبروري په 15 نیټه د نرګس ګل کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. په دې مشاعره کې په لسګونو شاعرانو سربیره په سلګونو تنو د شیر مینوالو هم ګډون کړی و. د مستون پنوم یو شاعر په خپل قطه کې واسطه په هر حالت کې اړینه بللې و.
واسطه دی په قیامت کې نوی هم ناکام یې چې واسطه دی په جنت کې نوی هم ناکام یې مستون نشي واسطه نه بغیر چې واسطه دی امارت کې نوی هم
جانزیب مساخیل بیا په خپل شعر کې د پښتنو د لوګي او شان په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې وې.
د سیلای په شور د غم همغږیږي په شهید اسکر شهید بیرغ رپیږي. کربلا وطن په سبلا خدای خدایا خوږ وطن مې ولی نه جوړېږي پښتانه د خېټې غم په سر اخیستې خبر نه دی چې لوی شان رانړېږي.
اجمل جنت د خپل ذوق تند د پیر محمد کاروان په یو غزل ماته کړه.
د شیرونو سوداګری شرابی غزل پسو ده دلهام پر خو پریوله ګلابی غزل پسو ده زړه می بیا د غم پلاس کی د غمونو سپی راوړي استاد برندو برندو سترګو وقابی غزل پسو ده.
قیس هاشمی په خپل خوددار او تنزیه غزل کې د ولس غم په مخه کړي وو.
زده دولګه څخه مړ شم دالر مرالېګه خزمت منس تدریم ګړې نه پر مرالېګه کته بهر ته پدې زی بس ناړته نشتا زمرازه واده دی وکول ور مرالې چې د خارج څخه راضی مطلب نو نه دی راضی ز خپل هندو طبيب ته زما ډاکټر مرالې.
په دې مشاعره کې شاعرانو اوږده نظمونه هم وویل چې د تایر مجبور د نظم یو برخه یې ستاسې په وړاندې کړو.
خیسته ټوله پښتونخوا ده که ځمکه که هوا ده له امو تر اباسینه د کابل غرو کې خپلا ده مو د وښو په دې کور کې د غمونو واویلا ده نه پوهېږو لویا خدایا دا د کوم عمل سزا ده موږ لاسونه لپه کړي ستا په لورې مو دعا ده په قرار افغانستان ته زموږ لوی پروردګاره د نرګس وږي وږمې دي درکې تل ننګرهار.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو ترنمونه هم وکړل چې جانزیب مساخیل په ترنم کې د خان زمان کاکړ نظم وایو چې یوه برخه یې دلته را نقلو.
پښتون په لگا د دمړې غم نه کوي باران ماورې گدا دشت غنم نه کوي زدا سي شون شون غواړم چې وژاړ مل خلق سرا زدا سي مر غواړم چې خلق پر ماتم نه کوي باران ماورې گدا تخت غنم نه کوي.
د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د فرهنګ امیر امرالله امید وویل سګنۍ نرګس ګل مشاعره د تیر کال په نسبت د کمیت او کیفیت له اړخه ډیره غنی وه.
نو تیر کال موږ د یو نیم سلو کسان شاوخوا کې یاد دې نه کم برخواله موږ لرل مګر سکل 350 کسان زیاتو کم راټول شوي دي. اطلاعات فرهنګ ریاست داسې کومه کمیټه نه وټاکله چې د چا فکر سانسور کړي. اکثره شعرونه چې موږ وکتل ټول د دې لپاره وو چې دا ټولنه په فکري لحاظ باندې قدم واخلي او حرکت وکړي.
د یادولو ده چې د نرګس ګل مشاعري بنیاد سپینګیری شاعر داود شهید د 1903 نوي لمریز کال د دلوي میاشتې په 28 نیټه چې د 2014 کال د فبروري له 12 نیټې سره برابر وه په خپل کور کې د یوې لویې مشاعرې په ترسره کولو سره کیښود چې له هغې وروسته بیا هر کال د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست تر چتر لاندې نرګس ګل مشاعره جوړیږي.
مدیار
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له وشتمې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لشپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورو نه تر شپګو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.